کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یجدی ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان یې اړ کړي چې درانه کارونه وکړي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې لیکلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته پر سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د بندیز له کبله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه زیاتوي، افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي ټولنو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه، یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډاو او یا خپلې چارې محدودې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2023 مالی کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 60 میلیون ډالر مرسته کړې. د سفارت د خبر پاڼې له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال له پیله تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې. تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي. اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اروزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد کړي دي. په دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د څو ورځې پرله پسې سړه هوا چلیږي. په ایران کې نن 2 تنه اعدام شول. د ایران قضایه قوه وایي چې دا کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د کراچ په سیمه کې د بسیج ځواکونو د وغړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روح الله عجمیان د وژلو په تور په دار وځړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی و. دوی د نومبر په 3مه د بسیج ځواکونو د غړي عجمیان په وژلو تورن شوی و. کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې دوی په زندان کې شکنجه شوي دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربند له اعلان سره سره پرون د جنوبي ښار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وې. په خرسون ښار کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاف یانوشویچ وایي د دغه ښار د اوروژنې څانګه په راکټي حملو کې په نښه شوې چې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي و چې اوربند به د ارتودوکس د کریسمس په مناسبت د جنوري د 6مې له سهار د جنوري د 1مې د شپې تر نیمای پورې دوام وکړي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یو شمیر لویدیځو چارواکو سره په ګډه پر روسیا تور ولګاوه چې د اوربان لنوم څخه په کار اخیستو د خپل جنگي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د ښځو د حقونو له یوې مدافع فعالې سره خبرې کوو.
طالب بیا ټولو ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ پورې په ښځو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان د آمو سیند د حوزې د تیلو د استخراج د تړون لاسلیک د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام بولي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې د معتادانو د کورنیو د غړو د کړاوونو په اړه یو راپور واورئ.
متاد په دې سو چې دی له مکتب نه پاروغه سو ځان ایران تم واه، خو هلته په باجه باجه خلک ټوله دغه پوډري و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی راپور ته. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي طالبانو په غیر حکومتي ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان ښځو په کار کولو د بندیز په پریکړه د افغانانو له ژوند سره لوبې کړې. هوګو شارتر تازه په خپل ټویټر د طالبانو دا پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د ښځو په کار د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. ښاغلی شارتر په خپل ټویټر په څو بېلابېلو ټویټونو کې د طالبانو دا پریکړه ښکاره جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. هغه لیکلي برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نورې غیر دولتي موسسې په طالبانو غږ کوي چې دا غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانیې شارج دافیر لیکلي افغان ښځې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 30% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې ښوونکي، د ټیم مشران، د لوجستیک کارکوونکي، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکوونکي، مدیران، د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشری عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله د خنوموړي ټینګار کړي چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نوموړي ګواښ کړي ک طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅوو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهېږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تازه د دغو نړیوالو غبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیره ورځ په یو غونډه کې د خپلې توندې وینا پر مهال د ښځو زده کړو او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د ښځو بې عزتۍ ته زمینه برابرول وبلل او ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې دغه لارې ته دوام ورکړي. نوموړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او زده کړو ته د میرمنو تک فحشا وبلل او ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پښو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو وغوښتل شول چې خپلې دغه پریکړې بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر ویلي د ښځو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې دي. یو شمیر نور هیوادونو هم د طالبانو وروستۍ پریکړه له افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو پر ژوند لوبه بللې ده او د دوی دا اقدامات یې غندلی دی. غندلې دي. وبخې د دوی په باور د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشري مرستو رسول له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. خو د دومره فشارونو سره سره آیا طالبان به خپله دغه پریکړه بدله کړي او د ښځو پر وړاندې په خپلو نورو پریکړو کې به هم بدلون راولي؟ خطر پردیس دا مسله د ښځو د حقونو له فعالې مرزیې حفیظي سره په مرکه کې مطرح کړې ده.
بدبختانه سره دې چې له دوه اونیو راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په یوه ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده. د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تېر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده. په دغه دوه اونیو کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدومره وخت کې مثلا په تېر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه ازموینه ترسره کوي او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او که نه دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې وو او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بېباوري او ناامیدۍ حالت رامنځته کوي چې خلک روحي شکنجه کېږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کېږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره له دې چې دوی سره نه وي، ولې په دغه وروستیو د دوی په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووځي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدللی ده چې دوی ویلی دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړی. دا هم د مغه رشخند وهلو یوه بله برخه ده متاسفانه. په تېرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیچا نه وکړي. صحیح ده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځې په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یوه حد تر یوه حده پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب ډیره ښه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټولو ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټولې په ښځو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
آغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دي ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړې نه په شا شي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لرې سي او دوی یو څه ناڅه نړۍ ولیدله او اوسنی افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې را نشي یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لرې شي، ولې د دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ بیا یوه ډېره سخت دریزه ډله هم شته د دوی ترمنځ چې هغوی هېڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه له ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه رواني جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و او عین کار په اوسنی وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د تیر جمهوری نظام یو شمیر ملکی کارکونکي چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی، ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د دوی لړلې ځینوې ازادي راډیو ته ویل چې له همدې کبله خپل دندې پریښودې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته، خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې کوم څه پیښ شوي وي دوی د مخنیوي لپاره اقدامات کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې له توهین نه ډک او نه منونکي رویه والا.
د تیر جمهوري حکومت یو کارکوونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم هغه په هر کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړې دي، شل کاله فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې د راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ په همدې فکر به له موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کېږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکوونکي بنو.
د حکومت دا مخکینی کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ څه خفه کولو، هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې مو درلود هغه به یې رواژه. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کېږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي، که د تېر وخت دي که اوسني دي، ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي، ټول باارزښته دي. داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نه داسې چا څه به وي لیډر. البته په ټیټ سطحو کې یا په شخصي توګه کوم چا که برخود چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادعا کړې وه چې دوی له دندو لرې کېږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل، خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ییزو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړ. د راپورونو له مخې د بلوڅ ځوان چې معلولیت هم لري څو ځله ځورول شوی دی. له بلې خوا د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی، هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څانګې راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوڅ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له تیرو لسو ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزه یې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې درې ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک یې وسوځاوه. هغه له 18 کلن شعیب میربلوچزی ریګي وروسته دویم بلوڅ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په دریمه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د تیر سپتمبر په 14مه د 28 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب یې نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د څلورو میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. ورزو قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورسپانې یو ور بیا د بشري مرستو د رسونې په چارو کې د ښځو د ونډې پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. وروسته له هغې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې پر 16مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. دغه اداره وایي زیانګالو ښځو او ماشومانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه خورا مهمه ده. د ګارډین په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مخکښ همغږي کوونکي ویلي که طالبان د بشري مرستو د رسونې په ادارو کې د ښځو پر کار خپل بندیز ختم نه کړي، خلکو ته به د ملګرو ملتونو لخوا برابرېدونکې مرستې دوام پیدا نه کړي. تمه کېږي په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز تر اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلي په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته څه باندې 150 موسسو په افغانستان کې خپلې ټولې چارې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډیری پروګرامونه د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو لخوا پر مخ بیول کېدل. مارتین ګریفیتس ویلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو هغه الوتنې هم ځنډېدلې چې کابل ته نقدي بشري مرستې رسولې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو له کبله دغه بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لېږدول کېږي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې به په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. له بریتانیا خبریدونکي بلې ورځپاڼې انډیپندنت بیا د بریتانوي شاهزاده هارس پر لانجمنو خبرو لیکنه خپره کړې ده چې د خپل ژوندلیک په کتاب کې یادونه کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال یې 25 وسلوال طالبان وژلي. هغه دغه کسان د شطرنج له دانو سره تشبیه کړي دي. هغه لیکي بد خلک مخکې تر دې چې سم خلک ووژني باید نابود کړای شي. د شاهزاده هارس پر دغو څرګندونو په بریتانیا کې د ننه او نورو هیوادونو کې ډیر بحثونه وسول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي د هاري لخوا د اعتراف چې 25 وسلول طالبان په افغانستان کې وژلي دا څرګندوي چې دغه ډول جنایتونه یوازې تر شاهزاده هاري پورې منحصر نه دي. د بریتانیا پاوز ډیرو غړو د شاهزاده هاري پر دغو خبرو انتقادونه کړي او انتقاد کوونکو خبرداري ورکړي چې دا ډول څرګندونې په خپل شاهزاده هاري په خطر کې اچوي او ځان یې په یو هدف بدل کړی دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د زهرو کاروان خبريږي او په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د یوې چینایي کمپنۍ او د طالبانو د حکومت ترمنځ د آمو سیند حوزې د تیلو د استخراج د تړون د لاسلیک کېدو په غبرګون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي. دوی وایي په دې ډول اقداماتو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
هغه حرکتونه چې چینایان یې ترسره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي، او هغه حرکتونه چې طالبان یې ترسره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغوی یې د یو هیواد په تیره د چین د راجلبولو لپاره ترسره کوي، څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا سی این پی سی سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالر او په راتلونکي 3 کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. موږ غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمېر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د آمو سیند د تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغو تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمېر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 1500 په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد ولی د هلمند ولایت د ندالی د ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. موږ د طالبانو د دغه اقدام څخه چې ازادي راډیو نشرات یې په بند کړي دي په ټول افغانستان کې ډېر سخت خواشینی یو. باید د طالبانو مشران بېرته دغه د ازادي راډیو نشرات یې لکي او د ازادي راډیو د مشران څخه دغه لرو چې باید د طالبانو د لوړپور شراکو سره په تماس کې سي او بېرته د ازادي راډیو خپرونو ته اجازه ورکړي.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له عربی متحده اماراتو نه. زه د یو افغان په حیث د ازادي راډیو پیغام پرېږدم. لاندې پیغام خدای دې وکړي سوبر نه پنه شي. او زه دا پیغام درم چې قسم په خدای الحمدلله یو شي کمی هم نشته، خو فقط دا کمی ده چې د افغانستان غمونو قسم په خدای هر افغان مریض کړي. او زه قسم درته خورم چې هر ورځ د افغانستان دردونه می هر ورځ نوی نوی مریض کوي او د زړه تکلیف را پیدا کړي ده. او زه دا هیله کوم د امیر المؤمنین ته زه احترام لرم. زه دا پیغام درم چې امیر المؤمنین چې افغانستان افغان جنو باندې قسم قسم بندیزونه لګوي آیا دانه بلا تعالی دا پختنه کوي کتنه برخره دا پختنه کوي چې د بډر کې د سہالت شروع ده او د سرحدونو کې د غوتا خویان د میان د بند سہالت شروع ده د پاکستان ایران موږ باندې کوم کوم ظلمونه کوي آیا د دې پایلې ول نه روباسي آیا د دې نتایج ول نه روباسي دا متول په بندیزونه په خپل کورنۍ خلکو باندې لګوي لمړی د خپل هیواد بهرنۍ د سیسونو روغ غوري بیا د خپل افغانستان کې څه قوانين وي اسلام ورکړي هغه قوانين دی وځي کوي نو دا چې دا خویان باندې کیسه کیسه بندیزونه لګي خویان کیسه کیسه مشکلات سره مخ مخ کړی دي آیا د نیمه قیامت کې کوم پښتنه کې دي پښتنه ولا کړه نو ول وشي چې ته حجاب ماغه نه کوته اسلام اسلام کې ول هغه مهم ده چې انسان موړ کې په خټه باندې سبب جوړ کې اسباب جوړ کې غنه بعد کوم قوانين چې اسلام کې غلي ودا په مالک نه دا چې ته خلکو باندې ظلم وکړي
سلام احترامات تقدیم زه محمد ابراهیم ما یو د افسران متقاعد څخه ته راډیو ازادي تیم دا پیغام پرې خو دې تاسو ته امارت اسلامي سره په تماس دي د تقاعد څخه راکې دا د دوام کال شروع سو هیڅ نن په سبا نن په سبا دا کې معلومات مشتبه کوي پر بل چاره نه لرو د خدای علم د غمایت د ماشونو مخ په دغه حساب ګرځېدلې دي دا زموږ شری حق ده د خلکو حق به دی ورکی خدای پامن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو ماشومان یې اړ کړي چې درانه کارونه وکړي د مؤسسې نن په یو بیان کې ولیکل افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته پر سړکونو فابریکو او یا هم د خلکو په کورونو کې کار وکړي ځکه د طالبانو د بندیز له کبله د هغوی لپاره ملاتړي خدمات په ټپه درېدلي سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان اوسمهال د اقتصادي او د خوړو د نخوندیتوب له کبله تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی چې نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدنې په خاطر له پاکستان سره 60 میلیون ډالر مرسته کړې د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي چې امریکا د 2002 کال پیل تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیون ډالر مرسته کړې تر ټولو زیاتې مرستې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې دیره دي او اټکل کېږي چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د شنبه او سبا یک شنبه په ورځو په 15 ولایتونو کې د واورو او سخت باران اټکل کړی د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګو غزنی بامیان غور دایکنډي اورزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړی دي پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د څو ورځې پر لپسې سړه هوا چلیږي په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول د ایران قضا وایي چې دا کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د کراج په سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدي کرمي او سید محمد حسیني د روح الله عجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول پر کرمی او حسینی د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم شوی و دوی د نومبر په درېمه د بسیج ځواکونو د غړي اجمیان په وژنه تورن شوی و کرمی او حسینی دا تورونه رد کړي او ویلي و چې دوی په زندان کې شکنجه شوی او د کرملن له لوري د ارتودوکس کلیسا د کریسمس جشن لپاره په اوکراین کې اعلان شوی اوربند په لومړی کرخه کې د جمعې په ورځ د توپخانې په ډزو سره مات شو همدارس د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی او د اوکراین په ختیځ لوهانس کې هم د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم دی اونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي
موږ باندې چې د سن سره مخ کړي وو شې نه لرو چې به خورو د اړین چې سوکو کوم خواته مخ واړو
په یو بل لاپور کې به واوري چې د داخلي بستر خدماتو د لګوالي لامل ځینو معتادینو غیر معیاري درملنې ته مخه کړې ده
15000 روپۍ په باندې ورکړلې هلته تی ولی کلا ته وای درې ورځې درې شپې به درد لري مونږه درې شپې درې ورځې تیرې نسوکړای په ځان باندې
لار واپو متي ولا وزیري سره پر دې غېدلې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول څومره ستونزمند دی
ډاکټران او روپوهان په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي لکه هو د لیوانیانو ډاکټره
د ولی محمد په نوم یو پلار وایي چې د نشو له امله مې زوی ښځه طلاق کړه
پوډر ونیوشته چې یو ورور قدر جنه د مور لګ نه د پلار نه د تر هغه یو تپځه خبره کوي بیا به کوي ناګه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
اته دې چار واخله
ماسو نه خوځه کې چې ونه خوځيږي
تاسو څوک یاستي
مونږ پولیس یو پام چې ونه خوځيږي کنه ولم دی
اوس پرونه په راپور پیل کوو د افغانستان په جنوب کې بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو سره دوی ته اصلاح سوي تخمونه نه دي ورکړل سوي او د کافي غلو دانو له نشتوالي سره مخ دي د روزګان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بدیلو کښتونو ژمنه کړې وه خو اوس چې د کوکنارو د کښت له بندېدلو نه میاشتې تیریږي لا هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کوکنارو د نه کرلو فرمان به په ټول افغانستان کې عملي شي په دې اړه نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واوري
د طالبانو حکومت یوه میاشت وړاندې اعلان وکړ چې ملګري ملتونه او نورې بهرنۍ ادارې نشي کولی چې د دوی له همغږۍ پرته په یوازې ځان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سروې او ارزونه وکړي اوس چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې د کوکنارو له کښت څخه درې اونۍ تیریږي هیڅ داخلي او بهرنۍ مستقلې ادارې د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی خپور کړی خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې سفر شوی او په کرل شویو سیمو کې له منځه وړل شوی دی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور که څه هم ځانګړې شمیرې نه دي ښوولي خو ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده
وړاندې له دغه چې د دغو بوټو د کښت وخت را ورسېږي موږ ټولو کروندګرو ته خبر ورکړی دی په ښه په جدیت سره مو ورته ویلي دي له هغوی مو غوښتنه کړې چې نور څوک نشي کولای چې په دې کښت باندې د دې بوټي په کښت باندې لاس پورې کړي درې څلورو ولایتونو کې بعضې کروندګرو په پټیو کې بیخي کم کرلی وو د هغوی په وړاندې هم زموږ امنیتي ځواکونو عملیات ترسره کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي
ښاغلی ټکور د کوکنارو د بدیل کښت او له بزګرانو سره د مرستو په اړه څه نه دي ویلي په ورته وخت کې د روزګان ولایت بزګران شکایت کوي چې د نهو میاشتو له تیرېدو سره سره لا هم طالبانو له دوی سره هغه مرستې نه دي کړي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې ورسره کېدلې د محمد کریم په نوم د روزګان یو بزګر وایي چې له دوی سره له مرستو پرته یوازې د غنمو کښت د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی
موږ باندې چې د سن سره مخ کړي وو شې نه لرو چې به خورو د اړین چې سوکو کومې خواته مخ واړو یا یاران خپل د عیال مو نه بسېږو نو بار بند موږ نه پکته کومې خوا کړو نو یا شیله نه دې راکړ اوسطنه مو دغه ده چې یو کارونه راته پیدا کړي کومکونه راسره وکړي
د روزګان په مرکز کې د جمعه ګل په نوم یو بل بزګر هم شکایت کوي چې د اصلاح شویو تخمونو د نشټوالي په صورت کې دوی ګټور حاصلات نشي ترلاسه کولی او د خوړو بیې لوړې شوې دي
ما رانیولې ګونې وړه رانیسم وسه ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقي چې ما ته ګونې په 15500 راقي یا په 15300 راقي انا غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي نو یو شی دې راکړي موږ ته طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانې نه ده کړې هېڅ تخم یې نه دی راکړی هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی
د روزګان ولایت بزګران په داسې حال کې د بدیل کښت او نورو مرستو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په مرستندویه موسسو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي او په دې کار سره په ډیری ولایتونو کې د بېوزلو سروې او له دوی سره مرستې محدودې شوې دي
په راپور کې مو واورېدل چې د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي د روزګان بزګران له نیستۍ سره مخ کړي دي
د زهرو کاروان
پا دی خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې ځینې معتادین د درملنې لپاره غیر معیاري درملو ته مخه کړې ده. دا معتادین وایي چې د معتادینو په مرکزونو کې د بستري خدماتو د نشتوالي له امله د دوی کورنۍ هغوی داسې ډاکټرانو ته ورولي چې په کور کې د هغوی درملنه کوي. که څه هم ډاکټران په کور کې د معتاد درملنه ګټوره بولي، خو د معتادینو د درملنې نور متخصص ډاکټران بیا وایي چې په کور کې د ډاکټر له څارنې پرته د معتاد درملنه د ګټې پر ځای خطر لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سلور بوتل شربت دا ګولې دي نیم ګلاس جوش او بو
سیدی قلا 25 کاله عمر لري. د پورستیو میاشتو کې په کابل کې څو ځله د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورغلی دی، خو چا نه دی بستر کړی او د هم خپلو نشو ته دوام ورکړی دی. د صدیق الله کورنۍ په کابل کې یو میاشت مخکې له یو درملتون څخه د نشې پرېښودلو درمل رانیول چې د دې درملو په مرسته په کور کې د صدیق الله درملنه وکړي. خو د متخصص ډاکټر پرته یې د دردونو زغم نه درلود او له کوره وتښتېده.
15,000 روپۍ مې په باندې ورکړلې. هلته تی ولي کلا ته وایي درې ورځې درې شپې به درد لري، بالاغې راحته کېږي. یوې د خوب د دا درې چې دي دا نور همداسې هغه دي، خوب تیز کار ونه کړه. همغه دردونه او تشویشونه او فکرونه تشنت کې به و. زړه مې غوښته چې بیا همغه عمل پسې کش وکړو، خو موږ هغه درې شپې درې ورځې تیرې نه سو کړای په ځان باندې. همغه درد در باندې راځي چې حمله در باندې راغله، نور مجبور یې له کوره ووځي وتښتې، ځان بیرته همغه انډیوالانو ته ورسوي.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې د مرکزونو له بندېدو او داخل بستر خدماتو له کموالي سره په کابل او نورو ولایتونو کې ځینو درمل پلورونکو پر خپل سر د معتادینو د علاج درمل خرڅول پیل کړي دي. دا درملتونونه معتادینو ته څلور ډوله درمل ورکوي چې یوې د معدې شربت، بل د خوب درمل، ویټامینونه او نشو پرېښودلو درمل دي. ثناءالله رخشانی په هلمند ولایت کې یو مالج ډاکټر دی. د لڅو میاشتو راهیسې په کابل کې د یو درمل پلورونکي شرکت په مرسته په هلمند کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. که څه هم د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست تازه د ښاغلي رخشانی د فعالیت مخه نیولې ده، خو دی وایي چې د دې درملو په مرسته د معتادینو علاج خورا ګټور او مؤثر دی.
عموما دا شل ورځې په بر کې نیسي. د مریض د شل ورځې څخه وروسته بیا مریض چې دی هغه بیرته راغوښتل کېږي، هغه بیرته بیا ملټي ډرک معاینات کېږي چې آیا دغه دوا چې ده خوړلې د ګټوره تمامه شوې ده که نه تمامه شوې. دا دوا چې ده په ضمانت سره ورکول کېږي، ضمانت کارت لري. د هغه څخه وروسته بیا مریض په یوسته لارښوونې ورته کېږي. د دې نتیجه چې ده نوي پسه اتمي کار کوي، ځکه دغه ضمانت کارت چې دی دا په دې خاطر ورکول کېږي چې څوک باوري نه سي داسې یو ضمانت خط نه ورکوي چاته.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندي په کور کې د ناروغ درملنه ممکن کار بولي، خو زیاتوي چې دا کار له ستونزو خطرونو سره ډک دی.
نشه یي توکو د پریښدو له اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی. هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبجي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جدیږي. نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي شي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږه ناروغي ورسره ولري.
په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د داخله بستر خدماتو کموالي ډیر هغه معتادین له درملنې بې برخه کړل چې غوښتل یې په خپله خوښه نشه پرېږدي. د دې معتادینو ځینې کورنۍ مجبوره شوې چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره غیر معیاري لارو چارو ته مخه کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,000 شپېته 2,140 2,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان شکایت کوي چې له معتادینو سره د کار کولو له امله یې کورنۍ او ټولنه ملامتوي او پیغورونه ورکوي. دا چې په دې برخه کې کار کول څومره ستونزمن دی او دوی ته خلک ولې پیغورونه ورکوي، په دې اړه مو د متي الله وزیري په نوم له داسې ارواپو سره مرکه کړي چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي مرکز کې کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې له دومره ستونزو سره سره یې بیا هم ولې د معتادینو درملنې ته مخه کړه.
کله چې د ارواپوهنې له پوهنځي څخه فارغ شوم نو دا مې غوره وبلله چې د معتادینو د درملنه انتخاب کړم، تر څو وکولی سم چې د خپلو هیوادوالو د اعتیاد درملنې په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړم. بیا مې دا غوره وبلله چې د معتادینو تر ټولو ستر مرکز کې خدمت پیل کړم، او همدا و چې هلته مې خدمت پیل کړ او تر اوسه پورې په همده خدمت کې مصروفه یم.
د متحدینو په برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟ آیا کله چا تهدید کړی یاست او یا ستونزې درته ایجاد کړي؟
د معتادینو کار کول په برخه کې ستونزې شته. دا چې معتادین ګڼ ساري امراض ځان سره لري لکه HPS، TB، AIDS، تبرکلوز، او دوی ګڼې رواني ستونزې له ځان سره هم لري. کله چې موږ د معتادینو درملنې لپاره کار کوو یو خودي احتیاط ځان سره لري، بل دوی له ځان سره رواني تکلیفونه لري خاص ډول باندې که د موږ وګورو د دې هغه رواني ستونزې چې مطالعه کوو خپله د ارواپوهانو روان باندې منفي اغیزه کوي. هر ورځ ارواپوهان همداسې مشکلات سره مخ دي. دا به لرې نه وي چې د ارواپوهانو په رواني حالاتو باندې تاثیر ونه کړي.
د معتادینو په برخه کې له کار کولو څخه مو څه زده کړي دي؟
موږ دغه 2 کلن بهیر کې چې د معتادینو سره مو کار کړی ښه تجربه مو لاسته راوړی، او اوس په درملنه کې انشاءالله چې مفید واقع کېدی سو، ځکه چې ښه تجربه له ځان سره لرو او درملنه کې انشاءالله موفق هم یو.
ځینې ارواپوهان او ډاکټران شکایت کوي چې په دې برخه کې د کار کولو له امله ملګري او خپلوان پیغور ورکوي. آیا کله تاسو ته هم چا پیغور درکړی دی؟
ډاکټران او ارواپوهان واقعا چې په دې برخه کې ډېر ضروري او پیغورونه ورکول کېږي په مختلفو القابو یا ادبیاتو باندې ورته نوم اخیستل کېږي، لکه هو د لیونیانو ډاکټره، هو د پیریانو ډاکټره. کله هم چې یو ارواپوه یا ډاکټر کار اشتباه کوي نو بیا د کورنۍ حتی ډېر نږدې عزیزانو لخوا نه ورته ویل کېږي چې تا به له هغه لیونیانو نه څه زده کړي وي چې دا کار دې اشتباه وکړي، که ته لیونیانو سره نه وای یا هغه معتادان سره نه وای نور تا به دا کار اشتباه نه کړو، تا به له هغه معتادان څه زده کړي چې تا دا کار اشتباه وکړو. واقعا دغه برخه کې کار ډېر سخت دی. نو کله موږ چې مجلسو کې کینو هو دا خو د لیونیانو ډاکټر دی، دا خو د ناروغانو ډاکټر نه دی. نور واقعا سخت دی کار، خو بیا هم موږ ځان پرې نه نیسو او موږ ته بې تفاوته ده. خدمت کول موږ ته مهم دی.
د معتادینو په برخه کې د کار کولو یوه خاطره راته وایسي. دا چې یو مریض بیسي پخوا حالت ډیر بد و، معتاد و، او بیا تاسې درملنه کړي وي او بیا روغ سوی وي او کاروبار کوي.
زه ورځ دفتر ته روان وم، د سړک په سر ولاړ وم چې موټر ته مې انتظار کو. ګورم چې یو موټر څنګه کې مې ودرېد، مسلح کسان پکې سپاره دي، او ډېر سخت وویرېدم چې دا څه حالت شو. وروسته متوجه شوم چې زما یو ناروغ هلته دی چې مخکې احتیاط درلود او اوس روغ دی، هغه هم په موټر کې دی. د هغه مریض کیس منیجر یا مدیر د قضیې زه وم، ځکه ما کار ورسره ډېر کړی و، نو په همغه اساس باندې زه یې پېژندلم. نو هغه راباندې غږ وکړو چې ډاکټر صاحب مه ورخطا کېږه، زه یم د مصالح کسان چې ویني دا زما بډیګردان دي، او زه اوس د یو ساختماني شرکت رئیس یم او ساختماني شرکت هم زما دی. خپل ګردانو ته ویني چې تل و تاسو ته ما یو ډاکټر یادوو، هغه ډاکټر دا دی. اول خدای زما ژوند وژغورو، بیا همدغه ډاکټر زما ژوند وژغورو چې زه اوس هر څه لرم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشانه های اعتیاد مواد مخدر در وجود انسان کدام هن؟ در این رابطه دکتر واحد الله کوشان برای ما معلومات می دهد.
متدین کلای مشترک در مجموع متدین خواب جا بر هم میخوره، نظافتشان بر هم میخوره، شناختشان بر هم میخوره و تمایلاتشان بر هم میخوره، فامیل دور میشه، از تحصیل دور میشه، از وظیفه دور میشه. این یک مدت وقت که ما میبینیم نظافت شخصیش خراب است، طرز برخوردش خراب است و در زمین همیشه موهای معتاد مانند قاز وقتی که نشه میکنه استاد میباشه، چهره لاغر داشته میباشه، چهره خاصف داشته میباشه، چشما فرو میره، در طرف لب دادم موجود اکسیژن سبز میشه. این علائم مختلف است که در عام معتادین موجود میباشه. یکی آراز و علائم معاینات لابراتواری، معاینات لابراتواری یک معتاد هم از طریق خون است هم از طریق ادرار، این دو طریق تست میشه با لابراتوار مراجعه میکنن، این تثبیت میکنه که معتاد است یا نیست. دیگه از روی آراز و علائم، آراز او چی است که در داخل یک شخص میباشه و خودش بیان میکنه و علائم او است که یک دیگه شخص او میبینه. مثلا شخص معتاد بیوی چشمان سرخ، لباس پوسیده و سوخته، این علائم است. آرازش او است که در داخل خود وجود انسان تغییرات وجود می و این علائمش بیرون ظاهر می شود. کارمندان مسلکی ایتیاد بدون لابراتوری می فهمه که معتاد است.
آیا می دانستید؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د بغلان ولایت اوسیدونکو ولی محمد لخپل موتاد زوی څخه سر ټکوي او وای چې کاروبار نشي کولای او ټول ورځ لخپل مور او پلار سره جنجالونه کوي. ولی محمد زیاتوي چې د نشو او بد چلن له عمله یې له زوی څخه خجی طلاق واخیست. دا چې ولی محمد ته زوی نور څه زیانونه اړولي دا به خپله د لخلې واورو.
دا متاد د پدې سوچې دا مکتب کې او پیندلاس کلانو د لغونه چې دای له مکتب نه پرغه سو ورځ هم خراب او به بل چې ضروري پیسې پیدا کمه کور و آباد کم دا و کم هغه و کم ژوندۍ و کم یا چې په دې ځان یې ران تم واه خو آلته په باج خلک ټول دغه پودری او شیشې او بدو پلا و را پلا و دا آلته به سوره ته یې چې کارونه کاریو سره جنگونه کول به نه و بهتر امرت چر امر یې کدل ته یا زران جورتا پیدا کدا زران چه ده کاروبار کهو خو زران بای کلا تاکار کهو کلا بای پیسه منتا نرا کهوالا ولا کار نستا ولا دشتا دا واشتا دا پیسه پتی حالا مخبی و کالا کم داوا کهوالا واقعی هم کهوالا بیم ویولی چهالا دا زران دا جای خراپا دا آقا چه والا که خود تو زران جورتا جورتا چه کار چه واخلا پلار جم دور دم بور جم دالا دا نورون جم دور بیل کی خجل ری خپل بچان سا چه تقریباً شپالس بولس کلونا مخی چه دو پا دق عمل بانجه شروع کلی دا تقریبا وز دیر تو ترادی که دلید دای پندق عملو که دیشه پتو مختیو و آدم یاد دیشه ورطا کلیو که دای اران تلار منگلی داگه وز دای کارو بار مالی نکی نسخی لکی دا نورونه خیزه لگی دای خیزه نلگی موره پیرایو گلی دا لور بورتا بادال کم عملی حملو نوره ماساب لاسا بار که دا خیزه دت سر تیم نتلالا دای وحیو دای تکیو دا آگه که جنجالو نورتا جور تو حالا و حالا حالا جنجال سر خیزه لالا جا پلار کرا خدا سلای بندی که بیا ما تا قاضیان ویده چه هر دا سلای خو دا خلا خود دور و تور و تو امد پکیی یا خلا کم پس سور برابر میدی مون با طلاق چه وقت رو مالی ویخلی دیر شو انسانم دا زمونو که میکو خود دا عملو سر دیشه چل و دروغ و قسم و دروغ را تویلی دی مونگا منه لیگه ویسه نمانو دا پودریان پول ندشه دی پودر ویو شیه ویو رو را قدر جا نم دی مور لگ نجا پلار نجا تر آریو تا جشت خبره که بیا بکیه ناکا بازی سلای چه ورسره خبره جات تاو کی را تاو کی ورسره جنگ کی خواهو دی دیر چل را سره کی داگه کالی که دروغ را تاوائی چلی که وارا که دروغ سره تاو خدا دی پودریان هم داگه تا خبره داگه داگه خاطره دا چن داگه دروغ در تاوائی چه وارا که دروغ موائی چه سر دی پدارم خیجو وائی چه پلار یاده چه چل یاده چه چه جاده.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې میرمن درخانۍ اچار جوړوي. اچار یې ښه بازار لري. هره ورځ یې کور ته لسګونه خلک ورځي او اچار ځینې رانیسي، خو یوه ورځ یې د کور دروازه ټکیږي. کله چې درخانۍ وروځي نو ګوري چې په کوڅه کې پولیس ولاړ وي. پولیس سمدلاسه د درخانۍ لاسونه ورتړي او له ځان سره یې بیایي. دا چې درخانۍ ولې پولیسو ونیوله، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام لالا تو خوی وپوری را کنن دیر خماریم
مسیر جانا وای چه جرند ده سوال پوبو نچلیگی تر چو بپوری لنورو چخ پسوال غاری واش راوی نیسا
کنی را نیوان زای را معلوم ویستا چخ می نغفتر
خوادی چی را نیوان
په خوا مې د سګرېټو په یوه کوکه کې رانیول خو څو ورځې کېږي چې هغه کوکه ترنلې ده ته یې چېرې رانیسي ما ته هم ځای راوښیه
زمونږ کور خو به دې لیدلی وي
هو لیدلی مې دی
زمونږ تر کور چې مخ په قبله لاړ شي څلورمه سه دروازه ده
اکرام بیا سم وکړم
دا دروازه به وټکوي
ښه بیا
په دې کور کې یوه بوډۍ ښځه اوسېږي کونډه ده او شرنګ توړۍ نومېږي د دروازې له چا څخه په درغه کې چې څوک یې
ښه زه به څه ورته ووایم
ته به ورته ووایې چې د سلو افغانیو اچار راکړه
نو زه اچار څه په بلا وهم تا مجیبه خبرې کوې
صبر وکړه زورهوره د خدای تر داده خو مې پرېږده
ښه سمه ده کیسه کوه
دا بوډۍ هم اچار خرڅوي او هم یې روي د اچارو لپاره هم خلک ورځي خو ته به ورته ووایې چې سپین اچار راکړه چې سره مرچ پکې نه وي
سپین اچار څه مانا
سپین اچار یې شفر دی کله چې د سپینو اچارو ورته ووایې بوډۍ خپله پوهېږي چې ته یې روین واړې بس هغه دی چې په کڅوړه کې اچار درکوي
نو زه اچار څه کوم
ته خو غوږ شه چې زه دې پوه کړم که نه
ښه سمه ده دا دی غوږ یم
د اچارو په کڅوړه کې یو وړوکی بوتل دی
بوتل دې څه شی دی
بوتل کې هیروین دی دا کور سم دی هیروینو ګودام دی ګودام شاوخوا ټول عملیان له همدې بوډۍ څخه هیروین اخلي
څومره ښه بس همدا اوس ورځم
خو ګوره یوې خبرې ته دې پام وي
کومې خبرې ته
اول په کوڅه کې شاوخوا وګوره چې پولیس نه وي
سمه ده
بس دا چې ځان ښه دروند وښیه باید خلک پوه نه شي چې ته عملي یې ټول خلک د سمو خلکو په لباس کې ورځي او هیروین ځنې رانیسي
بېغمه اوسه هغه چبلونه مې زده دي بې له هغه م یوه ورځ له ځانه مسافر بله ورځ ملا بله ورځ له ځانه دولتي مامور جوړوم بس همدا اوس ورځم زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
زرغونی جان هغه کور دغه دی چې ما در یاد کړو دله کوخه ودرېږه چې کور والا پوه نه شي چې موږ پولیس یو
بېغمه اوسه قمندان صاحب نه پوهېږي تاسې شخصي کالي او ما چادري اغوستې ده
خو بیا هم لږ لرې غلې ودرېږه
سمه ده قمندان صاحب
ته ودرېږه زه د کور دروازه ور وټکوم
څوک یې
ادې لږ اچار غواړم
څومره اچار غواړې
د سلو افغانو اچار غواړم
خو ګوره سپین اچار غواړم چې سره مرچ پکې نه وي
ښه سمه ده سپین اچار به درکړم خو اول پیسې راکړه
دا دی پیسې واخله
ته همدلته ودرېږه زه به اچار درته راوړم
زرغونې جانې کله چې مواد راوړل بس ترلاسه کلکه ونیسه چې درنه ونه تښتي او بیا سمدلاسه کور ته ورننوځه
سمه ده قمندان صاحب زه چې کور ته ورغلم بیا تاسې ته وایم چې راشئ
سمه ده
ا دادی بیا چار واخله
لاسونه خوده که چه اونو خوزیگی
تاسی چو کسی
مون پولیسیو با هم چه اونو خوزیگی که نوالم دی مخیشه درده کورتا دی
ا دادی مخی کیزم
دقیوالی کجی تا درده
دغه د چرګانو کوټه ده دا مردار کوټه څه کوي نور کوټه راشي کوي
نشه یې مواد مردار شي دي خامخا به په دې همداسي مردار ځای کې پټ کړی وي
نه نه نسته دا دې وګوره هیڅ هم نسته یوازې څو چرګې دي او بس
دا څه شي دي
دا څه چرګانو دا نه ده
خپل خو بیا خپل پولیسو دې هم دې اقلانو ګمار کړی ده ته فکر کوې چې موږ یې روین او د چرګانو دانه نه پېژنو؟ چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه. خماندان صاحب،
بله،
ایروین مې پیدا کړل.
آفرین، بس دا بوډۍ لاس تړلې راوباسه چې قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده، هله زر کوه مخکې شه. څه مشر مېږي چې په دې سپین سر نشهیي مواد خرڅوي او ځوانان په نشو اخته کوي؟ ډېرې خبرې مه کوه، مخکې شه.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.